دي دا یو ساده خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او په کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت ویله امنیتي ځواکونو او سرتیرو څخه د جمهور رئیس غنی ملاتړ د افغان سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. په کابل کې یو شمېر معترضو ښوونکو پرون په مؤقت ډول خپل کاري اعتصاب پای ته ورسوه. د افغانستان او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې رپورټونه اوري، خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات لا مهمو خبرونو سره.
په سر کې د خبرونو سرچې کې ټاکل شوی چې په مسکو کې د افغانستان د حالات په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. ولسمشر غنی د کابل ښار د تیر ورځې پرونی انتحاري حمله وغندله، او د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د رسیدو لپاره د خبرو وخت یوه اونۍ تمدید شو. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی چې په مسکو کې د افغانستان د حالات په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. د انټرفاکس په حواله د روسیې د دفاع وزیر پرون ویلي چې دا نړیواله غونډه د اکتوبر په میاشت کې د شنګهای د همکاریو د سازمان په مرسته جوړیږي. انټرفاکس د روسیې د دفاع وزیر په حواله لیکلي، په افغانستان کې روان حالات زموږ لپاره د شدید اندېښنې وړ دي. سرګي شګو ویلي په دې نړیوال کانفرنس کې به د شنګهای د غړو هیوادونو لوی درستیزان ګډون کوي، او د افغانستان د وضعیت پر پوځي اړخ به خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د مسکو غونډې ته به د افغانستان د ټولو ګاونډیو استازي هم وروبلل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل ښار کې پرونی انتحاري حمله وغندله. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي د ښار په نهم ناحیه کې په پرونی حمله کې لږ تر لږه دوه ملکي کسان وژل شوي او ولس نور زخمیان شوي دي. ولسمشر غنی ویلي روژه مبارک میاشت او پروژه کې داسې کار د انساني او دینی ارزښتونو خلاف دی او توجه نه لري. په کابل کې د ناټو د غوس ماموریت یو ویاند ویلي چې حمله ظاهرا د بهرنیو ځواکونو پر موټرو او لږ تر لږه دوه امریکایي عسکر هم پکې زخمیان شوي دي. د حکومت اجرایی مشر په پروان کې له یو شمیر پخوانی یو جهادي مشرانو سره وکتل. د پخوانیو جهادي ډلو یو شمیر مشرانو پرون سه شنبه په پروان کې د بندو دروازو شاته غونډه وکړه. د ازادي رادیو خبريال وای په غونډه کې د حکومت اجرایی مشر عبدالله د هغه مرستیال محمد محقق او د بلخ والي عطا محمد نور هم ګډون درلود. د ازادي رادیو خبريال وای چې د غونډې ډیر جزئیات نه دي څرګند شوی، خو په حکومتي چارو کې د مجاهدینو د کمی غونډې او په اړه اندیښنې شریکې شوې دي. دا په داسې حال کې چې د دوشنبه په ورځ په پروان کې د یو پخوانی جهادي قومندان د چاډودونکو موادو او وسلو په ډیپو کې چاودنه وسوه، او یو شمیر کسانو په چاري کار کې اعتراضي لاریون وکړ. هغه افغان سرتیری چې د امریکا په ماساچوست ایالت کې لادرکه شوی اوس ورته د افغان پوز هغه افسر ته چې تیر کال د امریکا په ماساچوست ایالت کې لادرکه شوی په متحده ایالاتو کې سیاسي پناه ورکړل شوې ده. د جان محمد آرش مدافع وکیل ول د امریکا د مهاجرت ادارې چارواکو د سیاسي پناه پاړه د آرش غوښتنه ومنله، او د موکل له دې پریکړې ډیر خوشطی. جان محمد آرش او د هغه دوه نور ملګری تیر کال هغه مهال چې امریکا یې روزنه کوله لا درکسول. د امریکا د مهاجرت چارو مسولان ولی د لویدیس په لوه آرش ژوند ته شای په افغانستان کې د طالبان له خوا غواښ موجود وي. بیا هم اشاره غلاست. د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه ته رسیدو لپاره د خبرو وخت یوه اونۍ تمدید شو. ایران او نړۍ شپږ قدرتونو پرون سه شنبه د تهران د اټومي پروګرام په اړه موافقه ته رسیدو وخت یوه اونۍ تمدید کړ. ایران، امریکا، روسیه، چین، فرانسې، برېټانیا او جرمني پرون موافقه ته ونه رسیدل او پریکړه وکړه چې د جولای تر 8 خبري جاري وساتي. مذاکره کوونکي غواړي چې داسې موافقه ته ورسیږي چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودیتو په مقابل کې پر دې هیواد د لګیدلې اقتصادي او مالی بندیزونه کم شي. د امریکا، روسیا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ویانا کې سره وکتل او په دې اړه خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تر دې خبرو وروسته په ویانا کې خبر اعلان تول، پاتې مسایل ډېر اجرایی اړخ لري او تخنیکی نه دي، او مرده دی ویلو لپاره چې موافقه ممکنه ده دلایل لرو. د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرون ویل کچیر له ایران سره موافقه د دوی د قینات وړ نه وي ورڅخه وتلای شي. د انډونیزیا په سوماترا ټاپو کې د پوځي ترانسپورټي الوتکې د لویدلو په پیښه کې د مړو شمیر 130 تلور شوی دی. د هرکولیس 71 یو سل شل ډوله الوتکه تیر ورځ د سوماترا په میدان ښار کې د استوګنې پر سیمه نسکوره سوه. د انډونیزیا د هوایي ځواک مشر اګوس سوپریتنا ویل په الوتکه کې یو سل دیارلس کسان سپاره وو او ګمان نه کوي چې څوک پکښې ژوندي پاتې وي. په الوتکه کې پوځیان او د هغوی کورنۍ وې. سوپر یاتنا ویل د الوتکې پیلوټ له پرواز سمدستي وروسته د تخنیکي ستونزې خبر ورکړ او غوښتل یې چې الوتکه بیرته هوایي اډې ته راستنه کړي. په یمن کې لشت لږه 1200 بندیان له وزندان تښتیدل دي. ریپورټونه وایي چې لشت لږه 1200 بندیان چې د القاعده مشکوک غړي هم پکې شامل دي د یمن د جنوبي ښار تایز له مرکزی زندان تښتیدل دي. چارواکي وایي چې دا پېښه پرون د شیا حوثي ملیشو او د هغوی د مخالفینو ترمنځ د نښتې اعلان له سوې ده. دا نه د سرګند سوې چې بندیان په څه ډول تښتیدل دي. دا په یمن کې د مارچ له میاشتې راهیسې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلاف هوایي عملیات پیل کړي دریم وار دی چې ګڼ شمېر بندیان په یو وار له بندیخانو څخه تښتي. د اوکرين حکومت لنن ورځې د روسیې د ګازو صادرات بندوي. د اوکرين حکومت پرون ویل چې له روسیې سره د ګازو د واردولو په اړه پر نوو شرایطو تر موافقې پورې له هیواده ګاز نه واردوي. د اوکرين دولتي شرکت نفت او ګاز پرون ویل چې د اوکرين له لارې د اروپا نورو هیوادونو ته د روسیې د ګازو د دولتي شرکت ګاز پروم صادرات به پر خپل حال پاتې سي. اوکرين ته د روسیې د ګازو د واردولو د نرخ په اړه مذاکرې چې د اروپا اتحادیه په منځګړیتوب په ویانا کې روانې وي له کومې پایلې پرته پایته ورسېد. د اوکرين د انرژي وزیر ویلي چې په دې اړه د خبرو بل دور په سپتمبر کې پیل کیږي. د روسیې د انرژي وزیر ویلي چې د اوکرين دا پریکړه چې د روسیې ګاز نه اخلي سیاسي اړخ لري. او د یونان د اقتصاد غورنی د پلان پړه بنن هم خبري وسی. د ایروزون د مالی وزیرانو پرون سه شنبه د یونان د اقتصادي غورنی د پلان د تمدید وړاندې زرات کړ. چارواکي وایي چې نن به هم په دې اړه مذاکره روانې وي. یونان د خپل اقتصاد غورنی لپاره د مرستي د نوي پلان غوښتنه کړې ده. د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس غوښتنه کړې چې اروپای اتحادیه د مرستي دوه کلن پروګرام ورسره ومني. د یونان اقتصاد مخکې هم بوهران زپلی او له دې هیواد سره د اروپای اتحادیه د مرستي د پروګرام وخت د جون په دیرشمه پایته ورسید. د یونان صدر اعظم غوښتنه کړې چې د اقتصادي مرستو مخکنی پروګرام هم د لنډې مودې لپاره تمدید شي څو په چارو کې تخنیکي ستونزې پیدا نه شي. د یونان حکومت باید د مهلت تر ختمېدو وروسته په څو ساعتونو کې لږ تر لږه 1.8 میلیارد ډالر د پیسو نړیوال صندوق ته ورکړي. خو د یونان د صدر اعظم مرستیال د مهلت د ځنډېدو غوښتنه هم کړې ده. د خبرونو پای.
ل ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو څخه د ولسمشر اشرف غنی ملاتړ د سرتیرو او افسرانو لا تود هرکلی سره مخ شوه ده.
ټول وسلوال پوس په یو غاک نن ماته ویل چې د جناب جمهور رئیس نه مننه وکړه د همایونه چې د وسلوال پوس نه اعلان کړ.
په کابل کې یو شمېر معترض خونکو د سه شنبه پر سپمو مؤخر ډول د خپل کاری اعتصاب پای ته ورسو. په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم اوري چې په بیلابیلو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیتونو یو ځل بیا د ولسي جرګې ځینې غړي او ټول عام خلک اندېښمن کړي دي.
همدغه خپل سری خلق قتلی اختطافونو کې لاس لري، قاچاق مخدر کې لاس لري.
د پاکستان د سینیالت مرکزی ښار کراچۍ کې له تیرو اتو ورځو راهیسې د سخت ګرمۍ له امله د نورو خلکو تر څنګ ګڼ شمېر افغانان هم مړه شوي دي. په دې اړه په همدې خپرونه کې رپورټ اورئ. او د خپرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکي 19 پروګرامونه اورئ. تاسو ازادي رادیو او ری چې په منځنۍ چپه 1200 شپږ نوې پټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پوري خبرونه کوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو څخه د جمهور رئیس اشرف غنی ملاتړ د سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخ شوه ده. د دې وزارت وایي دولت وزیر د شنبه پورس په خبری غونډه کې د یو مهمه مسأله وبلله. ویل چې له دې سره به په جنگ کې د شاملو سرتیرو اعاشه او امتیازات ډیریږي. په ورته وخت کې د نظامي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که د عمومي امتیازاتو پر ځای دا کار د شایسته سالارۍ او میړانې پر اساس وشي اغیز به زیات وي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
په هیواد کې د نامنې له زیاتېدو په بېلابېلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د تصفیوي عملیاتو له پیلېدو سره جمهور رئیس غنی ویلي چې د پوځي ځواکونو امتیازات او د عیاشۍ کیفیت د لوړ شي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي ویلي له هغه ځواکونو څخه د جمهور رئیس ملاتړ چې عملاً په جګړو کې بوخت دي د افغان امنیتي ځواکونو روحیه پیاوړي کوي او په اوس وخت کې دا یو مهم ګام دی. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د جمهور رئیس دا پریکړه د سرتیرو د ښار کلی سره مخ شوې ده.
د رئیس به جمهور د هغه حمایت چې د افغانستان د وسلوال پوز نه کوي د امنیتی او دفاعي ځواکونو نه کوي ټول وسلوال پوز په یو غاک نن ماته ویل چې د جناب جمهور رئیس نه مننه وکړه د حمایت چې د وسلوال پوز نه اعلان کړ. نو دا مونږ ته ایدو کچېری په دې حق لبانې هم اقدام وشي هغه څو چې په ماریبه کې دي هغه ته امتیاز ډیر شي د ښکار دی.
جمهور رئیس اشرف غنی له څو میاشتو رئیس د ویډیو کانفرنس لارې د بیلابیلو ولایتونو د امنیتی مسولینو او قلو اردو قمندانانو سره د امنیتی وضعیت په اړه خبرې کوي. ښاغلی غنی د دوشنبه په ورځ په همداسې وی غونډه کې د مالیه کورنیو او دفاع وزارتونو ته لارښوونه کړې چې د هغو سرتیرو امتیازات د لوړ او عیاشۍ د باکیفیته کړي چې په جګړو کې بوخت دي. دغه راز نوموړي د افغان سرتیرو او افسرانو د ستونزو پر حل ټینګار کړی او ویلي دي چې د وژل شو او ټپیانو سرتیرو کورنیو ته هم باید پاملرنه ډیره شي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو خبرو شوو راپورونو له مخې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې له ستونزو سره مخ دي او په ډیرو برخو کې د حکومت ملاتړ ته اړتیا لري. د پوځي چارو څېړونکي که څه هم د جمهور رئیس دا اقدام د قدر وړ بولي خو وایي ښه دا ده چې امتیازات د میړانې او اتلوالۍ پر اساس په نظر کې ونیول شي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل د مالي امتیازاتو ډیرول نشان او مډال ورکونه افغان ځواکونه هڅوي او ښه ده چې دا پخوانی دود بیا رجوندای شي.
دا اعلانونه دوم نه مسخر نه دي مګر هغه تعلیم نامه او اصول نامه چې هغه په کې امتیازونه نوشته دي دغه پاساس باندې کار وسی هغه ډیره ښه نتیجه لري. که په داسې امتیاز موږ ورکوو چې مثلا نن جګړه سوې ښه ډوډۍ ورته والو کو دا مفکر نه دی ځکه برجسته اشخاصو ته باید ورکړي شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جمهوري ریاست څو تنه هغه پایلوټان او سرتیری عیسا خان له نږدې په مډالونو او مالی مرستو وستایل چې په جګړو کې یې ښه وړتیا ښودلې وه. جمهور رئیس په داسې حال کې له هر پلوه د امنیتي ځواکونو د ملاتړ خبره کوي چې له څو میاشتو راهیسې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې نامنۍ ډېر شوي او افغان ځواکونه په یوازې ځان ټول عملیات پر مخ وړي. په همدې حال کې پوځي څېړونکي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره د اقدامات وکړي ترڅو تلفات یې رقم شي او په جنگ کې لا بریاوې ترلاسه کړي.
دا یوسف خانزادران په راپور کې مو ورېدل چې د افغانستان د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو څخه د جمهور رئیس غنی ملاتړ د سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخامخ شوی دی. په کابل کې یو شمېر معترضو ښوونکو د سه شنبې پر ورځ په موقت ډول خپل کاري اعتصاب پای ته ورسو. دوی یو ځل بیا له حکومت هیله وکړه چې غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. له کابو یوې نیمې میاشتې راهیسې د کابل ښار د یو شمېر ښوونځیو ښوونکو اعتصاب پیل کړی او په دې هکله د پوهنې وزارت وایي چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د معترضانو لږ تر لږه دوه غوښتنو ته ځواب وایي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
یو شمیر معترض او خونکو چې په موقت ډول لکاري اعتصاب لاس اخیسته حکومت ته خبرداري ورکوي چې که غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل شي بیا به په اعتصاب لاس پورې کړي. د کابل ښار د حبیبیه لیسې ځینو معترض او خونکو د سه شنبې په ورځ په یوې ناسته کې له حکومت وغوښتل چې د دوی درسي ساعتونه د کم او ترفیع د پر وخت اجرا شي. یو خونکی شمس الحق وویل
د افغانستان ښوونکي د مسولینو د تضمین او د یو لړ شویو کارونو له امله چې د پوهنې وزارت ترسره کړي خپل تحسن له نن څخه د زده کوونکو د امتحانونو او د اوړي د رخصتیو تر ختمېدو پورې پای ته رسوو. همدارنګه له ټولو معترضو ښوونکو هیله ده په موقت ډول له تحسن څخه لاس واخلي.
د کابل او ځینو نورو ولایتونو په لسګونو ښوونکو له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې اعتصاب کړی او له حکومت غواړي چې د دوی غوښتنې دې ومني. د افغانستان جمهور رئیس د کار په لومړیو کې لخونکو سره ژمنه کړې چې دوی ته به د کورونو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکوي خو د خونکو په خبره دا ژمنه تر اوسه هم عملي شوې نه ده. د ښوونکو طرفې د درسي ساعتونو کمول او ځینې امتیازات هغه نورې غوښتنې دي چې ښوونکو له کابو یوې نیمې میاشتې راهیسې مطرح کړي دي. عین وخت کې د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د معترضو ښوونکو د غوښتنو پوره کولو ته هڅې جاري دي. د دې وزارت مرستیال غلام جیلانی په دې اړه وویل:
کله چې په اخرو ورځو کې په پارلمان کې د پوهنې محترم وزیر صاحب، د عدلیې وزیر صاحب او همدارنګه د خدمات ملکي د کمیسیون محترم رئیس صاحب غوښتل شوي وه استجوابیه غونډې ته فیصله وسوله چې باید په لسو ورځو کې قانون مادې تغییر سي. د معلم د بس د ابقا مسله، د قدم د ابقا مسله د بین وبار.
خاغلی جیلانی دا هم وویل چې د ښوونکو د ستونزو اوارې ته یوه طرحه جمهوري ریاست ته سپارلې ده. په دې اړه ځینې کارپوهان او عام خلک وایي چې ښوونکي د هغه نسل روزونکي دي چې ټولنه یې نیکو خدمتونو ته سترګې په لاره ده. دوی پر حکومت تاکید کوي چې د دوی ستونزې دې ژر تر ژره اوارې کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسې زمونږ غږ له ازادي رادیونه اورئ. نیویارک ټایمز ورځپاڼې او د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان د افغانستان پر حالاتو تبصرې خپرې کړې دي. جانا خال کوزید د نړۍ مطبوعات ته کتنه لري.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په پروان ولایت کې د مجاهدینو د یو پخواني قومندان په وسلو د حملې او د سیمه ییزو خلکو د اعتراضونو په اړه مضمون خپور کړی او په پیل کې لیکي: اعتراض کوونکو د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې د کابل شمال لوی لار د ټرافیکو پر مخ وتړله چې امریکایي ځواکونو د یو سیمه ییز قومندان په قلعه حمله وکړه او د هغه د وسلو زیرمتوني له منځه یووړ. ورځپاڼه لیکي: له دې حملې څخه څرګندیږي چې په افغانستان کې د بې وسلې کولو د اوږدې مودې له پروګرام او د میلیونونو ډالرو له لګښت وروسته افغان وسلوال چې له القاعده شبکې او یا طالبانو سره تړاو هم نه لري د امریکایي ځواکونو لپاره یو مهم ګواښ ګڼل کیږي. نیویارک ټایمز لیکي: که څه هم چې د امریکا پوځ دا حمله د خپلو ځواکونو ساتنه بولي، په شمال کې د مجاهدینو پخوانیو قومندانانو او سیمه ییزو مشرانو په امریکا تور لګولی چې دا عمل سیاسي موجبات لري او ممکن د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بحران د چپولو په مقصد شوی وي. ورځپاڼه زیاتوي: عبدالله عبدالله چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې هم د آرامۍ غږ کړی و او دا مهال د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس دی، د دوشنبې په ورځ یې د پروان ولایت په اعتراض کوونکو غږ وکړ چې آرام شي. ده وویل حکومت د حقایقو معلومولو په مقصد سیمې ته یو هیئت استولی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان کیمبل نه د پیښې وضاحت غوښته دی. نیویارک ټایمز لیکي: د جنرال کیمبل ویان ډګروال براین تریبیوس ویلي د افغان قومندان د وسلو په زیرمځای د حملې مقصد داو هغه وسلې او مهمات له منځه یوسو چې د افغان او ائتلافي ځواکونو په حملو کې ممکن ورڅخه کار اخیستل شوی وی. د بشري حقونو څارونکو ډلې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې او په یو راپور کې لیکلي: په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله ډېره زیاته شوې. په راپور کې لیکل شوي: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې دفتر یا یونامه په خپلو ارقامو کې ښودلې چې د افغانستان په شخړه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو مهم لامل د توپونو او درندو وسلو استعمال دی. یونامه وایي: یوازې د 2015 کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې په افغانستان کې 268 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې په دوی کې 28 کسان مړه او 204 نور ټپیان شوي دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیتونو یو ځل بیا د ولسي جرګې ځینې غړي او عام خلک اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې او شمیر غړیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې دغه ډلې خلک زوروي او په سیمو کې د ناامنۍ سبب ګرځېدلې چې ورځ تر بلې شمیر هم په زیاتېدو دی. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو شتون د امنیت پر وړاندې لوی ګواښ ګڼي او وایي چې د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوام لري. په دې اړه د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د ولسی جرګې ځینې غړي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیت د مخنیوي لپاره د حکومت هڅې بې ګټې بولي او وایي چې د دې ډول کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. پا په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي کمال ساپای دامنی چې د کسان له زور او نفوذ څخه په استفادې خلک ګواښي، د خلکو مالونه غلا کوي، په ناموس یې تیری کوي او ان وژني.
په کندوز کې د ناامنیو اصلي لامل او اصلي زیږنده همدغه خپلسري خلک قتلی، اختطافونو کې لاس لري، قاچاق مخدر کې لاس لري، نا امنی منستر دوی د خلکو نه په زور باندې د هغه مالونه زکات عشر شتمنی شوکایي په زور باندې دوی لارې نیسی، دوی غلاوی کوي.
د خغلی ساتي په وینا تیرو کلونو ته په کتو دا محل د دوی په شمیر کې د پاموړ زیاتوالی راغلی او همدا اوس په کندوز کې لا 5000 څخه زیات غیر مسول وسلوال فعالیت لري. خو دا یوازې کندوز نه دی چې پکې د غیر مسول وسلوالو لشتون څخه شکایت کیږي، بلکې د یو شمیر نورو ولایتونو خلک هم له ورته ستونزو سره مخ دي. د بغلان د اندراب ولسوالۍ اوسیدونکي دستګیر وایي چې لا یو کال راهیسې د غیر مسول وسلوالو ډلو له ظلم څخه خپل سیمه پرېښي او اوس په کابل کې اوسیږي.
نوم مې د سګیر دی، د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ د تلخکانی نوبهار کلي اوسیدونکی یم. موږ یو کال کېږي چې مهاجر یو، لسګونه کورنۍ نور هم مهاجر شوي دي. یو په نوم د شهید دی، 12 وسلوال کسان لري. له دوی څخه د خلکو ناموس مال په امن کې نه دي، د خلکو ځمکې غصبوي. موږ ولسوالۍ ته عریضه وکړه خو چا مو پوښتنه ونه کړه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر کال د پروان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په هدف یو سراسري کمپاین پیل کړی و. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دغه کمپاین په جریان کې یو شمېر غیر مسؤول وسلوال کسان بې وسلې کړي او څه باندې زر میله بېلابېلې وسلې او مهمات یې ضبط کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په وی خبري غونډه کې ومنله چې د غیر مسؤول وسلوالو ډلو شتون د امنیت لپاره یو جدي ګواښتي او وایي دوی هڅه کوي چې دا ډول کسان بې وسلې کړي.
سکل هم موږ په جریان کې یو کمپاین مو بیا پیل کړی. په دې برخه کې خلک له موږ سره همکار دي. د وزیر صاحب د سل ورځنی کاري پروګرام یوه برخه هم دا وه چې غیر مسؤول وسلوال معلوم کړي څومره دي، چیرته دي او څه ډول وسلې لري. دا هڅې زیات وخت اړتیا لري.
خو د ولسی جرګې ځینې غړي او عام خلک د حکومت د اقدام ناکام بولي او وایي چې دا ډول کمپاینونه نشي کولای د غیر مسؤول وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې غیر مسؤول وسلوال ډلې په هغو ځایونو کې فعالیت کوي چې د حکومت له کنټرول څخه بهر دي. یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي که د دې ستونزې پر وړاندې جدي مبارزه ونه شي، امکان لري په لرو پرتو سیمو کې حالات نور هم خراب شي او خلک د تل لپاره د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا شکنجه او وځورول شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان د مرختیا وزارت وی هڅه کوي هیواد ته د پرمختللو طبي وسایلو پر وړلو سره او په جراحي عملیاتو ترسره کولو سره په بهر کې د تداوی په برخه کې د سلګلو ملیونو ډالرو د لګیدو مخه ونیسي. د مرختیا وزیر فیروز الدین فیروز ټینګار کوي چې راتلونکو دو کلونو پورې به ناروغان دې ته اړ نه شي چې له هیواد بهر د درملنې لپاره لاړ شي. نور حال د ابراهیم صافی په دې رپورټ کې ورو.
له کلونو وروسته هڅه کیږي چې افغانستان د معیاري روغتیايي خدماتو په برخه کې له هغو هیوادونو سره سیالي وکړي چې د عامه روغتیا د وزیر په وینا هر کال د افغان ناروغانو له درملنې څخه سلګونه میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې افغانستان به تر راتلونکو دوو کلونو پورې داسې روغتونونه ولري چې د ټولو ناروغانو د درملنې ظرفیت بلري او ناروغان به په بهر کې په تداوي ډېرې پیسې نه لګوي. خاغلی فیروز وایي چې افغان حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې روغتیایی خدمات معیاري شي او داسې یوه ورځ راشي چې بهرنیان د درملنې لپاره افغانستان ته راشي. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دغه خبرې د سې شنبې په ورځ د امیری کمپلیکس په نوم د یو خصوصي روغتون نه د لیدنې پر مهال وکړي.
د خصوصي سکتور نه سخت ملاتړ کوو. له هغه سکتور نه چې وکولای شي هغه خدمات چې دولت یې نشي ترسره کولای ترسره کړي، له دې نه سخت ملاتړ کوو. ورته زمينه برابرو او ځمکه ورکوو او یوازې موږ په کابل کې 140 خصوصي روغتونونه لرو. له 140 روغتونونو نه بدبختانه یو شمېر معیاري خدمات نه لري او لازمه ده چې موږ د هغې کار ودرو او یو ورځ د دې شاید وستو چې د گاونډوي هیوادونو نه ناروغان دلته درملنې ته راځي.
د امی روغتیا د وزیر په وینا امیری کمپلیکس لمړنی خصوصي روغتون دی چې په افغانستان کې په لوړ کیفیت روغتیایی خدمات ترسره کوي. دغه خصوصي روغتون چې په اصلي طبي تجهیزاتو سنبال دی، تر دې دمه یې د زړه د سوري 55 عملیات ترسره کړي دي. دغه روغتون د یو خصوصي سکتور د اصري میاشتې په همکارۍ او د افغان دولت په مرسته جوړ شوی دی. موږ هم د عامې روغتیا له وزیر سره د دغه روغتون څانګې وکتلې. د ریحاني په نوم مو له یوې مېرمنې سره چې څو شېبې د زړه له عملیاته وتلې خبرې وکړې. ریحانه چې له غزني څخه راغلې وایي چې بهر ته یې د تداوۍ لپاره د تللو پیسې نه درلودې، خو کله چې دې روغتون ته راغله نو ښه تداوي یې وشوه. دا وایي د زړه عملیات مې درلودل. سری میاشت راته د دې روغتون ادرس راکړ، عملیات ډېر ښه ترسره شو او ترې ډېره خوشحاله یم. اوس مهال د لسګونو دولتي روغتونونو تر څنګ په افغانستان کې 124 شخصي روغتونونه فعالیت کوي، خو د عامې روغتیا د وزیر په خبره د دغه روغتونونو زیاتې برخې معیاري نه دي او که خپل خدمات معیاري نه کړي نو جوازونه به ورڅخه واخیستل شي. په عین حال کې د عامې روغتیا وزارت وایي پر داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې به یې خصوصي سکتور په روغتیایي برخه کې ډېره پانګه واچوي او په دې هېواد کې به معیاري روغتیایي خدمات پراخ شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سیمې د حالاتو پر رپورټونو کې اوري چې د پاکستان د سن ایالت په مرکزی ښار کراچۍ کې له 13 ورځو د سخت ګرمۍ او تپ له امله تر 1250 زیات کسان مړه شوي دي. په عین حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو رئیس وایي چې د ګرمۍ له امله د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې افغان کمپونو کې هم یو شمېر کسان چې مېرمنې هم پکې شامل دي مړه شوي دي. نور تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې له 13 ورځو راهیسې سختې تودوخې او تب د ښار د بېلابېلو سیمو په افغان کډوالو کیمپونو کې لږ تر لږه شپږ افغان کډوال وژلي او ګڼ شمېر نور د جل وهلو له امله د ښار په ځینو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې میاشتې له 6 نیټې راهیسې کراچۍ او د سند ایالت نورې سیمې لکه حیدرآباد، لاکنه، سکر، شکارپور او ټټه سختې ګرمۍ رانیولي، چې په نتیجه کې تر دې دمه د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تر 12500 زیات کسان مړه او زرګونه جل وهلي دي. د کراچۍ دولتي او روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د سهشنبې په ورځ په کراچۍ کې تودوخې درجه ټیټه وه، خو سربېره پر دې د ښار په بېلابېلو برخو کې د تپ او جل وهلو له امله 23 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جناح، سیول، لیاقت نېشنل، عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې سلګونه جل وهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. له بلې خوا په سند ایالت کې د افغان کډوالو رئیس حاجي عبدالله وایي چې د کراچۍ ښار په ځینو افغان کیمپونو کې ګرمۍ افغان کډوال هم ځپلي چې تر دې دمه پکې د مېرمنو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
ګرمۍ کې خو تقریبا شپږ کسان، یعنی د ګرمۍ د لاسو وفات شوی دی، هغه هم تقریبا دوه شپېته یو څلور کسان مخکې په دغه دوه ورځې کې یو دوه بیا هم داسې وفات شوی ده. د کراچۍ کې په دې علاقه کې مونږ د افغان کې موجود او قیم آباد، سورابوت، دا نیټلي په دې علاقه کې شپږ کسان ځانونه د لاس ورکړی ده. تقریبا په 8 ورځې کې سخت دلته ګرمي و.
حاجی عبدالله زیاته کړه چې له 13 ورځو راهیسې په کیمپونو کې د ګرمۍ تر څنګ د برېښنا د قطع کېدو ستونزه هم ډېره شوې، چې له امله خلک د اوبو پر کمښت سربېره له یو شمېر ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. په 13 ورځو کې په کراچۍ کې تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 2 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې، چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمۍ انګېرل کېږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستۍ کې د ګرمۍ له امله د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ګڼ شمېر سیمو کې د برېښنا د بندښتو پرچاوي لړۍ زیاته شوې، چې په پایله کې د روژې په میاشت کې له غوسې او تشدد ډک لاریون نه شوي، چې دا لړۍ لا دوام لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د ګوانتنامو زندان د بندولو د چارو نوې مسؤل معرفي کړ. لی ولوسکی به د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه د ګوانتنامو محبس د بندولو لپاره د اوباما د ادارې کارونه څاري او د پاتې بندیانو دوسیه به هم څېړي. فرشته جلال زی پر رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل لی ولوسکی با زموږ د هڅو مشري کوي څو په مناسب وخت کې د امریکا د ګټو او د امریکایانو امنیت ته په پام د ګوانتنامو پوځي زندان وترل سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي به له ګوانتنامو د بندیانو د انتقال، نورو هیوادو ته د هغوی د سپارلو او په زندان کې د پاتې کسانو د قانوني او حقوقي موقف ته څېړلو مسؤلیت لري. د ګوانتنامو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مخکنی ځانګړي استازي تیر کال خپل دندې استعفا وکړه او دا چوکۍ له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تشوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2009 میلادي کال کې د ګوانتنامو زندان بندولو ته په خپلو کاري پروګرامونو کې اولویت ورکړ. د امریکا کانګرس د ولسمشر اوباما دا پریکړه رد کړه چې د ګوانتنامو بندیان د امریکا په خاوره کې محبسونو ته ولېږدول سي. د ولسمشر اوباما ادارې له تیرو څو کلونو راهیسې له ګوانتنامو څخه بندیان په تدریجي ډول نورو هیوادو ته لېږدولي او یو شمېر یې خوشي کړي دي. په ګوانتنامو کې اوسمهال لږ تر لږه 116 تنه بندیان دي. په دې کسانو کې یو خالد شیخ محمد دی چې پر امریکا د سپتمبر د 18مې د تروریستي حمله د پلان اساسي طرح ګڼل کیږي. د ګوانتنامو زندان په 2002 میلادي کال کې پرانستل سو چې د القاعده او طالبانو مهم غړي او نور هغه کسان چې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادو کې د تروریستي فعالیتونو په تور نیول کیږي پکې ساتل کیږي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو او ری اتنیم بجې شوې دي. له سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
ټاکل شوی چې په مسکو کې د افغانستان د حالات په اړه نړیوال کانفرنس جوړ سي. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی انتحاري حمله وغندله. د حکومت اجرایي مشر په پروان کې له یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو سره وکتل. د افغان پوځ هغه افسر ته چې تیر کال د امریکا په ماساچوست ایالت کې لادرکه سو په متحده ایالاتو کې سیاسي پناه ورکړل سوې ده. د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه ته د رسیدو لپاره د خبرو وخت یوه اونۍ تمدید سو. د انډونیزیا په سوماترا ټاپو کې د پوځي ترانسپورټي الوتکې د لویدلو په پیښه کې د مړو شمیر 113 تلور سوې دی. په یمن کې لړته لږه یو 1200 بندیان له زندان تښتېدل دي. د اوکرين حکومت له نن ورځې د روسیې د ګازو صادرات بندوي. او د یونان د اقتصادي ژغورنی د پلان په اړه به نن هم خبرې وسي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلاټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د سیاګر دولسوالۍ یو اوسیدونکو ته ځانګړې کړې ده. دغه کس چې نه غواړي نوم واخیستل شي وایي چې څو ورځې مخکې محلي پولیسو د دوی د کلي له جماعت څخه څو کسان وړي او ډبولې دي.
مشکل همدغه دی چې تقریبا یو هفته مخکې د منګ د مسجد نه تقریبا یو کیلومتر لري د یو ماین انفجار وکړ چې په کې محلي پولیس چوبل شوی وو. په امنګه د مازیګر مونږ ټیم و پاین وخت کې تقدیر لکیده چې موږ مونږ ته و درې چې محلي پولیس راول موږ د قضیه نه خبر نه وو. نو دلته د مسجد کې چې څومره خلکو تقریبا 30 کسه د ټول ونی ول ویټ کول وی وهل او لاس ته تری مات کړو. د روسیا ځان فرا بوتل د خپل ما شخصي باندې خانه چې لري فندق تان ورته وي بیا ته چې بوتل واس پایو ساتل پاس لاغه ډیر ته خوشی کړ. نو نن کولی چې تاسو موږ سم کاری نه کوي موږ ویل چې موږ د دکاندار خلک یې ستوره د دکان کې ستو په کور کې ستو نو باید موږ وساتي دولت نه موږ خو دولت خلک نشي ساتلی.
چا دا د مالی پولیسو قماندان په سیاګر دولسوالۍ کې
قماندان مشتاق نومېږي.
د مالی پولیسو قماندان
دی قماندان دی. وو وو
د سیاګر دولسوالۍ په کومه سیمه کې؟
د سرخی کلی کې نیمن بوتلو د پاکستان درې ته اوته شخصي بندیخانه ته بوتلو.
تاسو مو اهلی و ټاکولې؟
وو وو ټول دا ټول اسکاس دا سی واهلی و چې ان دا زنه وای نن د کوم ته لرم دا یو هفته کور کوم. نو دا خو کابل کې نن تجارت کیږي حتی فرانسې کې بل ځای کې. د دو خلکو مخنیوي خود په پیشرفته دولتونه نشي نو موږ به څنګه وکړو؟ موږ په دې امید یو چې تاسو موږ امنیت ونیسئ. نو موږ تاسو امنیت نشو نیسئ.
مخکې مشاره وکړه چې دا کسان چې د جماعت نه د مالی پولیس قماندان ویوړل دا تلاس کس دوی په خپل شخصي باندې خانه کې باندې کړ. هدف هم د دې شخصي باندې خانه نه څه او دوی شخصي باندې خانه
دوی ګور عادت هغه منګه ولسوالی لرو ولسوال لرو قماندان لرو ورسته چې دوی منګه ویوړو د منګ سټنګری ورغل قماندان ته ویل چې داسې ولسوال ته ورغل ولسوال به خزان پټ کړ خو قماندان ویل چې د ما د واسې پورته کړ دی هغه هم داسې یاده واده خبرې وکړي
قماندان د امنی قماندان
و د امنه قماندان د سیاویار کدو ک مجرم وایات جرم نه درلودلای منګا نو قماندان ته د موږ سپینګرو وایلی و چې تاسو دلته قماندانې ته هم راوستو نو تاسو ولې د خپل ما شخصي ځای ته ویلی
شخصي ځای یعنی هدف هم څه ده
شخصي ما کلی ته د شخصي قماندانې ته ویلی نو شخصي کلی ته ما بده چې کوم ځای کې قماندان ده
دلته د مالی پولیسو پوسټا ده تاسو په کلی کې
د من کلی کې د مالی پولیسو پوسټا ده و
بیا تاسو یې مغ بندیخانه ته عمل ته بندیخانه لري مخکې
نه نه د منګه کله چې سرخاینو میږي د ولسوالۍ پوسټا دی د سامان فجور کایل ته پوسټا ده د دې مرکز د دې قماندان چې د فندقستان کلی کې د منګي حال ته دیولیو
بلکې لته اول ته د بندیخانه چې تاسو ول په پوسټا کې د کوم ځای چې تاسو باندې
نه نه امو ته وکړ کې واچلو
خا بیا د شپې ډوډۍ دار کړای یا څنګه
نه دلته ډېر وحالو ډېر یعنی چې د اندازې نه زه دا چې حتی د باز ولک په خله غوږی خله ولا غوږی پر پر کړای دی بیا ته هغه نه
هم د خپل قماندان د دی الک په غاړه خله ولا
نه دا هغه عسكر نه و ما خپل قماندان ورته ولا
محلي پولیس
و محلي پولیس
د دې قماندان په امر
د امر و
نور خلک شکنجه کړ
و دا تل اس کسونه د ټول شکنجه نو دی یو په خو دی خلو ولا غو لغو دی حتی پر پریک
تاسو ولې د ولایت مرکز ته مراجعه ونکړه
والان د خلک د سیدی چې کول په ویری وحشت کې دي دا چې مزنګ در ټو پنو ولا د دینه یریګم چې پواز میونه پیژنې د دې خبرونه خلک ویریږي خلک ما د ځان سره هم حتی دونه وحشت خطر کړی چې ټول د ځان سره یو ډول نه شي
اوس څه غواړی تاسو هم دغه کسان
چې تاسو نه هم دغه د غوښتن هم دغه د چاینده کې ګوره منګه باندې دا څه بیا تکرار نشي او که تکرارېږي نو موږ ته د دولت وایي چې موږ هم د منطقه خوشی کوي ته
موږ دغه مسله د پروان ولایت د امنیت قماندان محمد زمان مموزي سره طرح کړه مموزه سب نو دغه وصول څه دي کله چې د 14 کېږي دغه محلي پولیس سره ډول برخورد باید وکړي
مننه دا خو د خلکو ادعا ده او پر صورت مننه نه راځو کله خلکو قانوني مراجعه او مراجعه کړي وي د تاسو درجهونه غیر هم موږ ورشدګي کړي وا هل تعاملن د مستری سرک د کلی مینس کړه دا د کورو په خوا کې تیر شوی دا اوس مین د شه د منطقه د څه چې شګه او یو خوره او خلکو د خوره لري کرمه نه کې خو د منطقه غرمی ده د تپزار ده د تپزار کې مې نه خودل خخول کولنګ غواړي جبل غواړي आवाज کوي دا کورونه دي आवाज اوري خلک ته اده چې سره کوی خو چې تیریږي هغه اوري متاسفانه د خلک همکاري نه کوي د کور مخ کې مې نه واخلن د حکومت سلور کا سمې نو هل دوه شهیدان شول دوه تکته کال ته د وشه په غنګ پراته دي یو په حقیقت شو دا بل په خن درې جماعت ده نو دا خلک د حکومت دي کلی نه د پښتني صلاحيت ونه لري چې دا مې چار او اسمان نه راغی پیریان کې خود ملک او کې خود چا کې خود داخلن موږ خود غره حق لرو چې پښتنه او یا پولیس محلي یا پولیس ملي یا سارنوال یا بل پر صورت کدی ازیت شوی دی کمه قانوني مرزي تاریخه کړی دا چې موږ پښتنه نه کړی ال ته قومندان یو لسوالي او هغه ته بیرزه کړی او کومشتاغ ډیر ظالم او ناروا ونه او لسوال ته بیرزه کړی کوي ال ته چاري ځنه واشته ولا ته راغلی وي ولایت مقام ته بیرزه کړی
دسته د مموزه سبب بخې ډیره بخنه غواړم تاسو خبره قطع کوم دوی وایي چې موږ لاړو ولسوالۍ ته مراجعه وکړه او ال ته موږ خبره چاو نه منله تاسو په یوه چې د سیمو خلک هم له وسلوال طالبانو یديږي عوام دلته کله چې حکومت کې دغه سه مالی پولیس دوی سره بد چلند کوي دوی ویریږي دوی وای کله چې مونږ ویوړو بل کلی ته والته دوی شکنجه کول واهلی ټکولی دی ځوان په غوګ د قماندان مشتاق په امر یو بل محلي پولیس غاخ لګولې وای شواهد لرو د دې غوګ پرې کړې یعنی تر دې اندازه اعمال چې کله تر سره کوي نو تاسو به قانوني کوم چلند دوی سره وکړي
پر صورت مونږ په هیڅ صورت خپل پولیس خو سره نه بریدو دا خلک چې دا اوس مونږ خبر دی تحصیل طریقه خبر شوی اقلا که دا خلکو ولسوالۍ کې چا د دوی عریضه نه وه اخیستلو ولایت ته به مراجعه کړې وه. یو ډله اوس خو افغانستان دروازې واضح دي د ټولو مقاماتو خل د رئیس جمهور ته دفتر رسېدلی شي. دا د وزیر داخلي دروازه د لوی څارنوال دلته ولایت مقام دا د مونږ دلته دا د پروان خلک شاهدان دي چې هر څوک د مونږ دفتر ته داخلېدلی شي. د کیس شک نشته. دا چې اوس تاسو تاریخ نه وایي چې ما غوږ باندې غاښ لګولی ده نو مونږ به څه وکړو. زه خو نه اوس مونږ علم غیب لرو نه قومندان مشتاق مونږ ته ګزارش راکړی نه دي ولسوالۍ نه کوم راپور راغلی نه دغه خلکو ما ته زنګ وهلی. نو که دوی غواړي چې دا مسله قانوني بررسي شي مونږ قومندان ته جزا ورکړو یو ځل دې ما دفتر پورې شي. دا خلک ما پېژني. زه هم قومندانه نه نیمه چې هلته مداره وکړم مسله تمیزه خبرې وکړم که قومندان سرکشي کړي قومندان ته جزا ورکړم که نه خلکو ته به وزر وکړو چې دا تاسې د اقل یا خو دومره خو حق لرو چې تاسې مونږ ته یو خبر خو راکړي چې دا زمونږ د کور په مخ کې مه راځه. مشکل ده ټلیفون دا اوس خدای
تعالی یعنی همکاري وکي تاسو سره.
اصلا مونږ دینه خو نه غواړو چې مل عمر د لاس نه تړلې راولي مونږ ته دا کې طالب قومندان اصلا یو ټلیفون دې مونږ ته وکي چې دغه لار کې خطر ده. د خلکو نه مونږ توقع ده اوس خو مونږ پیغو خامخه دواړو طرف نه ملت در بخوري دواړو طرف نه ملت تاواني ده. عسكر د یقین دې کړو باندې دي چې طالب د یقین په کولو راځي. اوس طالبانو اختر ورکړې دي مغه شاګرد دارالمعلمین ته چې دا دارالمعلمین تاسو وټړې کني مونږ تاسو باندې ډجه کوو دې کې بسو مقصد دي. دا سپینګری راټول شي خل راټول شي تعلیم مخري ولې نشي دی اقلا د دې پیغام خدا وحشت و دا ناروا دا ټول د دې اقلا طالبان چې دا د جنگي او هدف خو بل دي. د دې هدف څه ده؟ اقلا خلک د دې مخونی شي خلک دا قوت لري. مخکې رئیس جمهور ویل چې دا عسکرو ټانګو توپ دا خو یو نمایش ده قوت خو خلکو سره ده. که خلک مونږ سره همکاري وکړي طالب څوک چې راځي خو دغه وطن خلک دي. پاکستانی پکې نشته. د دغه ولسوالۍ نه غیر د بلې ولسوالۍ سړی هم نشته پکې. ټول د مغه کور کلي خلک دي. خلرونه او کاکاګانې ټول دوکانداران دي. بچي دغه چې خدای ورته ناروا په مخ کړې ده هلته توپک اخیسته خپل کلیوال وژني. هدف مې دا و چې مونږ دغه رابطه باندې که خلک مشکل لري دا دروازې خلاصې دي. مونږ کولی شو که چېرته مونږ دومره بې انصاف هم نه یو چې اوس او دا قومندان دي هر څه وکړي او مونږ به همداسې ناست یو. داسې بې کفایته اداره نه مونږ غواړو نه یې منو. مونږ خپل هم انسانان یو. د دې په خاطر چې دا وطن ده مسلمانان یو. د افغانستان خلک چې دا اداره ټوله د مجاهدینو اداره ده. مونږ کوشش کوو چې خلکو ته قناعت ورکړو.
بلکل دوی څه وخت تاسو د شي موضوع سه
اختیار زه خدمت کوم
یعنی ژمنه کوي چې دغه موضوع به تاسو جدي بررسي کوي.
او زه چې زه ما دا خلک ما پیژنم چې زه د چسو سرکشي کې کوم سوال او کمانډان او موږ پر پولیسو پر مربوط سره د مال اسلام دي زه ورته کار خبره کوم په دوار سره. او
کور ودان موضوع سه عبد السلام ډیر تشکر ورځم په خیر. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو لمون سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله د دې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېدی. زموږ یو شمېر دوستانو موږ ته ټلیفونونه کړي او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل نظرونه او ستونزې شریکې کړي دي. نور منځنډوم د دغو دوستانو پیغامونه به واورو.
الو السلام علیکم. موږ روزګار نو ولایت په چارشنو د ولسوالیم موږ دا اشرف غنی ته ساتي آرام دي چې زموږ د چارچینو لاره بنده ده. ټولې څلور پنځلارې ده. ټولې زموږ ته یو دغه کې ری و دا مریضان موږ پر کمې ویسو او چیرې ولاړ شو. دا زموږ یو مرګ مردن نه لرو نه شفخانه شته نه یو لارې لا دی چیر نه څه نه د لین موټر شته. ټولې بندې دي. زموږ دا پیغام دی. وسلام.
زه عمر کوچۍ د زابل ولایت څخه خبره کوم. کوم چې دغه پرولونه چې پر دا روډ روان دي په دا دېرش کاله دغه سره کوم پرولونه زما نه په یاد کېږي. سپین روډ لول د کابل خوا ته روان دي. آیا موږ نه پوهېږو چې دا پرولونه په کومه خوا ته ځي؟ نو سږ کال چې زموږ مالدارۍ لرو په نورو کلو به موږ پنځلس خرواره پرول ورته رانیو. سږ کال موږ دېرش خرواره لا څلوېښت خرواره به رانیسو کفایت کې وکاوو. نو آیا دغه معلوم چې دا پرولونه اوس دا ټول روان دي چې دغه پرولو پته نه لګېږي دا کومه خوا ته ځي؟ دا معلومه موږ څه کوو؟ دا پرولو بیا موږ ته له خارج ولسمشر راوړي که به د کومه کومه د مالداري زموږ ته ختمیږي په دا رقم خو سږ کال وچکالي د شی نفسه پرولونه اوس لا غواړي هغه پر روډ باندې پورته دا سم پرولونه په موټرو کې روان دي په دا دېرش کاله زمانه په یاد کېږي نو موږ د ولسمشر هیله کوو چې دغه پرولو دغه و چې دا پرولونه به نو موږ د مالداري څه په کوو ځکه کندهار ولایت دغه علاقو ته لور روان دي اوس
زدا زادی رادیو ته دا پیغام پریږدم چې موږ د روزګان د ساز ولسوالۍ لارې هم تړل شوې دي چې دلته هیڅ هم نه پیدا کېږي نه وړې نه بورا نه پلمیټ هم په دا شان چیز هم دلته نه پیدا کېږي موږ د ډاکټر آصف خواني ته دا غوښتنه ده چې موږ د روزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ د ساز ولسوالۍ ته توجه وکړي ځکه چې دغه لار زموږ ته خلاصه کړي په دې روژې مبارک کې موږ هیڅ هم نه لرو. السلام
غزنی والا د اجستان ولسوالۍ کې ډېر بد حالات دي. لارې بندې دي، اکمالات نه کېږي. د ښاغلي جمهور رئیس اشرف غني او ډاکټر عبدالله او انجینر محمد خان او د غزنی والي څخه هم دا هیله ده چې دا لارې خلاص کړي. د مالستان لار او د ناور لار ډېر بد حالات دي. مریضان په یو خوا هم نه وړل کېږي، کلینیک کې هم ادویات دوا نشته.
السلام علیکم. السلام علیکم. بادغیس ولایت بلمغاب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ په بلغاب ولسوالۍ کې د حکومت او د طالبانو څخه موږ ډېر په ازادي چې زموږ خلګ کې موږ نه بازار ته پرېږدي نه زموږ کارونه کې دوکانونه ټوله کول کې موږ څه وکړو موږ زموږ چاره یاڅه.
السلام علیکم. شیرباز خبرې کوم د پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ د مقبل نه تماس نیولی دی. بیګا ورځ د ټول طالبان را وختي پاکستان چکپین اچولی دي. اردو پولیس سربازان یې لټول، باید د نهري کنډو باندې بس پوستې واچولی چې د اشرف غني نه دا خوښ لرم چې را دې شي بس دلته یا پوښتنه وکړي د پاکستان سره دې پوښتنه وکړي ولې دې ولې طالبان رالیږي او د پکتیا والي نه دا خوښ لرم چې بس جدید دی دي دیر پوسته مخنیوی دیو که دی نریکن نو بانده سرخدی پولیس دیوا چه و سلام و احسو احترام.
زا محمود اللہ دمیش و رسوالی تاس رب و تماس کنم. زا غوارم چی داز مرد پوزدغه باندی و بحث جور شی دا چارواکی را و گستم چی کدا کوکنا رکمت بند نکی دو بیان چی دو بیان پا نامو دیدا چی بند نشی دا نیشت و رسوالی نم با پا تاریخ کورد چی دا حکومت ته سم نیمه پیسې د حکومت دي چې واخل چې سم نیمه بیا د دکانانو دي بیا طالبانو ته هم دغه ورکول کېږي. نو که دا ورک نه شوله دا به د دغې ولسوالۍ نوم په تاریخ کې وویشتل شي، د کندهار د نقشې څخه به د دې ولسوالۍ نوم وویشتل شي او په یوه کال کې به ټولو ولسوالیو ته دا پروسه وغځېږي. د کشر نسل الفان په دې کیسه په دې کار اخته دي. ډېر د ځوان نسل ډېر سخته شوی دی او چارواکي او سره شریکان دي. چارواکي وغواړي هزار د دوه ساعت کې به ټوله مکمل باندې چارواکي وغواړي. لوړ پوړي چارواکي خبر نه دي او کښته چارواکي نه غواړي چې بند شي او خپل امتیازات خپل کریډیټ پر دې باندې اخلي. وسلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته اورېدونکو ته زه سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. د کندهار ولایت څلور ولسوالۍ کې کوکنار کره کېږي، په دوبي کره کېږي چې دا ډېر بد کوکنار دی او ډېر بیا نه چې دا کوکنار سره راځي نه اوله د خلک راځي د لې کښت کوکنار کوي بیا نه چې ورسره ډېریږي او د دې پر ځای باندې نه یو پالیز او یو خربوزه او هندوانه او کچالو دا شان نه پرېږدي چې وکرل شي. دا په دوبي کره کېږي، پخوا په پسرلي وه، اوس بیا په دوبي کرل کېږي چې اوبه یې هم وچکلې، ډېرې کښته کړلې، څاګانې هم وچکړلې چې مصرف یې هم ډېریږي، کروندګر هم تباه کړل، چیډ هم ګران کړل چې دا یو ډېر ناوړه یو سرطاندانه رقم عمل شروع شوی دا څلور کاله کېږي. دا په شاولیکوټ، په نیش، په لام، په غورک ولسوالۍ کې په دې څلورو ولسوالیو کې دا کښت په دوبي شروع شوی دی. چالانه د اوس هېڅ تباسادې کال شورې خلک ولاړ دي کړې چې پر موږ باندې هم کچالو ګران کړی، هم هندوانې ګران کړلې، هم یې میوجات او ترکاري باندې ګران کړله او هم یې د اوبو څاګانې شوه کړې کښته. اوبه تقریبا اوس یو نیم سل متره ته دغه شوي. دا هره ورځ اوبه غواړي، مصارف غواړي، تیل غواړي او هره ورځ دوا غواړي. نو زما د لوړپورو چارواکو سره دغه هیله ده چې د دې مخنیوی وشي. د دې پر ځای باید حکومت و دې کروندګرو ته زړونې او نور د میوجاتو
تخمونه او نو شان ورک چارو کې چې خلک غته کې واخی ساجرات پیدا کو واجر او رغو کو نو دا کوفنار باید بند سیمانه چې او د دې سره بیا نه تیم راغلی ده په دې سره بیا نه چې نه اولاد بیا غانه خلک راځي دلته مینونه هم پټي نو کارونه هم کې چرکی هم کې.
السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زین احمد اللہ عبد القیم زید دبایغه ولایت دبل مرغاد ول سوالین خبر کوم. زه دا هیله لرم چې اشرف غنی وویل چې زه خدای رسول جمهور کړم زه به ترکان اول په ترکان جوړ کړم تر اوسه هیڅ ونه کړو. سلام.
السلام علیکم. زردت صدا د کنټار ولایت د معروف تولسانی د محمد خان کلی شتا سره پر لاین یم. زما اول د معروف هوټ په اړه د پلاوی د ریاست څخه دغه غوښتنه او ارزو ده چې دغه مرور چې کوم غوره د شجاعت لګښت لرونکی نور دی او دې په دې اړه هیڅ نه وایي چې یا جوړیږي یا نه. خلک وایي چې دا روډ جوړیږي څوک بیا وایي چې نه جوړیږي. موږ غواړو په دغه په نامه د ریاست څخه وضاحت غواړو چې دغه روډ په اړه د وروسته د یا معلومات ورکړي چې د خلکو ستونزې او مشکلات سره پسې یا غوره تر هغه پسې زیات شي. موږ دغه غوښتنه ده چې باید د په نامه ریاست په دغه اړه معلومات وټول مرکانو او زموږ ګران وطنوال ته ورکړي. والسلام به احترام.
ګران کندهار نه خبره کوم. اصلا د پکتیکا دی ولایت یم نه د خوشامن د ولسوالي. زموږ په خوشامن په ولسوالي کې ډېرې ساحې پاته دي چې د ټلیفون له شبکو چې حکومت نشته پکښې کې یو شی نشته پکښې کې. خلک ټوکر ټوکر دي. خلک در په دره دي. نه سکول شته نه مدرسه شته نه مکتب شته. یو شی شکر نشته. کوچنیان لویان ګرده دغسې شورې ګرځي خارو لوی لوی خارو ته ولاړ شي زما پلاستیکان ټولوي کورونا بار کې لږ وږي ولاړ شي یا جلال آباد ته ولاړ شي یا کندهار ته ولاړ شي یا چیرته ولاړ شي. نه نو یا نه مزدوري کوي خو هغه مزدوري نه پیدا کېږي. کوچنیان یې پلاستیکان ټولوي ټول تک تور دي په دوګو باندې. نو دا به خیر وزندي اوس څه وخت سمېږي څرنګه به سمېږي. داسې ښه مرام ته ورسېږي او لویان چې بیا به نو دوی راکېټ واخلي. بیا به نو د طالب په نامه باندې ځان مشهور کړي. بیا به نو طالبان شي. بیا به نو ځوانمرګي جوړېږي په وطن کې به پټاونه کوي. نو باید چې ډېره پاملرنه ورته وشي او دا کوچنیانو ته سکول مدرسې جوړې شي او دوی خپل تعلیم زده کړې وکړي. ډاکټر عبدالله او اشرف غني ته زه ډېر سلام وړاندې کوم چې باید دغه ته ډېره توجه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ورزګان ولایت چاچن دولو سوالیسه محمد هاشم خبرې کوم. زموږ په خوا کې بیسین خدا ستاده وشي په بازار کې دا ډېره کمزوري ده. زه د مخابراتي افغان بیسی مخابراتي شرکت ګډونوال سره هیله کوم چې دلته یو بله سمه خداره یو دا خدا چې زه ډېره کمزوري ده. اوس په دې څو وخت کېږي کراره بس د اوو بجو د مازدیګر د اوو بجو سبس کرار کار پرېږدي بره باندې در صافه سلور بجو ترې هیله چې دا غو مشکل بره حال کې دا خدا چې ډېر کمزورې د خلک فرګېر دي. د ورځې بالا بس کار نه کوي. پلا پلا کار ګرځي پر مخ پرېږ دی. نو بس د خلکو د ډېر وای د لاس هغه مشکل لرو. هیله ده چې دا د افغان بیسی مخابراتي شرکت ورنوال دا ما خبره واوري. السلام علیکم.
سلام انا امنی کی هی می ومانی زرا کنار ولایت نه شچی خمبر صاحب سره سپناس کین دا غنی حکومت لو تو په چ مشترک هغه تو په هم دغه او ټول ملت هم ورڅخه خوشاله دي چې سخت اقتصادي بحران او سخت اقتصادي مشکلات نه راول سره هر یو د خپل کاروبار د خپل دکانداري او د خپل خاري څخه د ازار دي. زه هیله کوم محترم رئیس جمهور اشرف غنی صاحب څخه او محترم جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله څخه چې دا اقتصادي بحران ته د قرآن په لحاظ سم وکړي او که چېرې تاسو دا حکومت نه شئ کولای پېښ دی بل چاته استعفا ورکړئ بل چاته وسپاري.
السلام علیکم. ګل احمد د کندهار د ولایت څخه په تماس کې تماس سلام د محترم رئیس صاحب اجرائیه رئیس صاحب جمهور اشرف غنی صاحب څخه خواهش کوم چې د کندهار لوی مسجد جامع عمر په شیدان چوکي کې موقعیت لري. دا څومره ډېر عمر کېږي چې دا مسجد جامع فعال شوی دی او دا مسجد جامع دروازې د ټولو مسلمانانو روز په مخ بند دي. د رئیس جمهور څخه خواهش کوم چې دغه مسجد جامع فعال در اخلاص کې چې ټول مسلمانانو ورونه د دې مسجد جامع کې بعد لمونځ وکړي. دا مسجد جامع ډېر عمر کېږي چې فعال شوی دی. دا مسجد جامع تر اوسه
دروازه مسلمانان ورون یو لم المن نسی کوله دروازه بند دي محترم رئیس جمهور صاحب خواهش کو چې امر دی وکي چې د کندهار لوی مسجد جامع بعد خلاص ټول مسلمانان ورون المن کی مننه د خدای په امان.
السلام علیکم ز محمد د کندهار ولایت څخه خلاص را پرهیم زمان نظر دادی چې دغه بندیان چې افغانستان کې بندیان دي دغه په زرهاو زرهاو نو دغه بندیان چې دې ته شوای د حکومت مشران وایي چې وای موږ بشري حقوق په پای کې وو دا څنګه بشري حقوق دي چې په افغانستان کې دوه نه ډېر بندیان دي آیا دغه چې شپارس کاله یا پنځلس کاله کوي د دې حق نه لري چې د خپل ځای یا د مېړه یا د ورور سره وګوري آیا دغه بشري حق دی چې د خپل ځای سره په خلکو قانون ستاري او دوی وای موږ بشري حقوق په پای کې وو بشري حقوق دا دي چې د دې پنځوس کاله دغه لس کاله او شل کاله کښې نه دا خو بشري حق نه دی خو باید د خپل ځای د خپل مېړه سره دا شل خو باید وګوري یو دا پوښتنه کوم بس الله په کلام کښې ده سپین سرې ونیونیانو کوچنیان ځنې خلاص دي آیا د دوی په دغه قانون کښې کوچنیان هم بندیان دي سپین ژرې هم بندیان دي نیونیان هم بندیان دا څنګه بشري حقوق دی اخره خبره دا کوم د د خپلو مشرانو څخه دا غوښتنه غواړم چې آیا دغه بندیانو ته د دغې مشته حیوانانو په سترګو وګورئ د هغو څنګه پر وخت باندې خوراک ورسره کېږي هغسې درملنه کېږي آیا زه دا غواړم چې د دغو بندیانو چې هم داسې درملنه وکړي د باغې مشته حیوانانو په سترګو ورته وګورئ وسلام.
بله السلام علیکم زرداد سالار یم د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم زما یوه غوښتنه د نوي والي صاحب محترم څخه همایل عزیزي صاحب څخه دغه ده چې د معروف خلک د معروف د روډ په اړه ډېر ناهیلي شوي دي غواړم د معروف د خلکو باور او بیا اعتماد په حکومت باندې یو چل بیا هم ترلاسه شي هغه په دې خاطر چې د معروف د ولسوالۍ د روډ کار باید عملا شروع شي او دغه کار عملا جریان پیدا کړي چې د معروف د ولس ټول اړتیاوې او ستونزې او مشکلات په کې حل شي.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه نویساک تاسو دا پیغام پرېږدم چې زموږ د پنځه مشکل دی او هر څوک لګېږي دلته ډېرې پیسې زموږ څخه اخلي او موږ دومره پیسې تر اوسه پرې ګټلې هم نه یي یعنې زموږ د هیله صفایي پیسې یو یا زره افغانۍ دي چې موږ درې میاشتې نه کېږي هغه تعویلوو اوس بیا مستقیت والا را روان دي میلات والا را روان دي چې یو را کوشل زره افغانۍ مسې مالیا اخلي او موږ تر اوسه پرې درې میاشتې کار نه دی کړی موږ په تېل باندې دوه لکه افغانۍ مسې کړي دي یو لکه شل زره افغانۍ مالیا غواړي نو موږ ستاسو هیله دا ده چې تاسې باید دغه مسولینو ته امر وکړي او دا ته خبرې تر مسولینو پرې ورسوي چې دغه پیسې لږ کړي او دونه ظلم نه کوي ځکه چې موږ دلته د کاره کېږو او موږ دلته بکور شوي نو وسلام.
السلام علیکم زه نثار احمد د کندهار ولایت تجړې د ولسوالۍ څخه خبرې کوم د کندهار ولایت تجړې په ولسوالۍ کښې دلته خلک د ډېر غټ مشکل سره مخ دي دغه مشکلان یې پر خلکو بند کړي دي نو خلک خپل خواري او غریبي نه شي کولی زموږ د لوړ پوړو چارواکو څه دا غواړو چې د مشکلان ژر د ژر ایله کړي ځکه چې اوس خانان خلک هغه ضرورت نه ورته لري موټر چلوي او د خواران غریبان خلک دا د مشکله وس نه لري چې رانیسي کلري هغه یې نه شي راایستلی نو خامخا خو ضرور چې موټر دا شی سړی نه شي پیدا کولی زموږ د لوړ پوړو مشرانو څه دا غواړو چې دا ژر د ژر ایله کړي وسلام.
زما پیغام د ازادۍ رادیو د لارې څخه باید وه ډاکتر صاحب اشرف غني وه ډاکتر صاحب عبدالله ته نورو منصبینو ته ورسېږي چې د دوی د ریاست جمهوري په وخت کښې د کاندیدۍ په وخت کښې خلکو خپل وینه پر ورغیو واخیستله دوی ته رایه ورکړه او دوی وعدې ورکړې ملت ته د اسلام د افغان د مرد په نامه نه اسلامیت معلوم دی نه افغانیت معلوم شو نه مرضي معلومه شوه د بادغیس د ولایت د بالامغاف د ولسوالۍ څخه زه خبره کوم نن ورځ پر مظلوم ملت باندې لکه یزیدیانو چې اوبه بندې کړي وې ولې یې بندې کړي دي اردو وو ولسوالۍ وو ولوسو ګردو که دغه د اسلام و د افغان طریقه وي خو یې انجام ورکړي که نه یي نو د مظلوم ملت غږ دي دوی واوري که یې نه اوري خدای خو یې اوري ورځ عشر خو سه که مسلمانان دي خو سه هم د اسلام رسته دي وکړي که مسلمانان نه دي نو خلک دې پوه کړي چې باره خلک په ځان وپوهېږي نو زما پیغام دغه دی سل په سل کښې به دا پیغام باید ورسېږي. السلام علیکم
زسمتله خبرې کوم د پکتیکا ولایت نه پکتیکا ولایت کښې بیخي د خلکو مشکلات نه
د بیخداری په تاسو بیخی پښکار روان د ولایت نو والی لري نه کومندان لري نه هیڅوک لري هیڅوک داس نه څه چاته ورسی او هغه سړي ته زړه وکي او هغه ستا کار وکستا هجرت وکړ ورورکه بیخی زیات مشکلات وروره خلک په بدوی سره کال کال ورورکه هیڅ رسیدګي د چا مشکلات د کیر نه وروره جانانه زی په خاطر چې خلک اکو غواړي له حقه چې وروره جانانه حق ته لاندې کوي اباطل پې پورته کوي سرمایهدار سړی میشه همیشه کامیاب د محکمې ته هم تیار ده سروالۍ ته هم سروالۍ هم د ده په ګټه د محکمه هم د ده په ګټه د سرمایهدار سړي په خاطر د غریب سړي هیڅوک غږ نه اوري ولایت هیڅ رهبري هیڅ اراده د دې نه لري چې اداري فساد ورکه زموږ غوښتنه د ازادي راډیو له لارې چې لاشرفغني چې دا ده چې هغه ورځ چې تا اوله لوړه کړله او لوړه دې اخیستله او تا ویلي زه به اداري فساد پوره کومه یعنی هغه لوړي هغه شي سره لا کوم قول چې تا الله تعالی له قرآن سره کړی دی هغه سره په ټکر کې واقع کېږي که چېرته ته دغه هغه نه کې ورک نه کې او دا فساد مخه ونهنیسي دا دې فساد مخه ډېر اسانه نیول کېږي که څوک اراده ولري. وسلام په احترام.
که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې یا شکایت لرئ او وړاندیز او نظر لرئ او غواړئ چې د ازادي اوریدونکو د خبرونې لالارې تر مسولینو ورسوي نو کولای شئ هغه شمیرو ته زنګ ووهئ چې د خبرونې په پای کې درته اعلان وو. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.